نقدم مناوبين کاکتونکو ستریم شي السلام علیکم د وایس اف امریکا د ریډیو دی زمغه یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو نه نیخ پنیغه په ریډیو باندې اوري په ټی وی باندې ګوري موږ ملګری اوسې په خبرونه کې قربانی او وګبه جالوان
او زاش پاپمن
او اول هم ساسو پام راګزو هغه ریپورتونو لاندې خلاصې ته چې په دې خبرونه کې ساسو لپاره لري
د امریکا خارجه چارو وزارت د پاکستانی تونلاری حافظ سعید په خوشی کېدو باندې سخت نخوخی خوډلې ده. د وزارت بیان وایي چې حافظ سعید ترخګر دی او وایي پاکستان حکومت ته پکار دی چې د هغه نیول او سزا ورکول یقیني کړي.
او په پیښور کې نن په یو ځانمرګي حمله کې د پولیس د یو اعلی افسر د وژنې وروسته د صوبې د پولیس بیان وایي چې دوی به د ترخګرۍ پر ضد کلک ګامونه اخلي.
او د پاکستان سینټ غړو د چین پاکستان اقتصادي لارې یا سی پیک کې چین ته په زیاته برخه باندې اندېښنې ښودلي. سینټ ته د سمندري چارو وزیر دا هم ویلي دي چې د سی پیک یو نوی فیصد برخه د چین لاس کې ده.
دا یو شمېر نور مهم رپورټونه او مرکې به زموږ په دې یو ساعته خبري خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوم. زه ملګری اوسئ. اول هم ورزو خپل لومړني رپورټ راخته.
گران خدر مردون کو دیوار ریڈیو دا ٹی وی او ستا خبری خبرونی تا نیخ پنیغا دا واشنگٹن ڈی سی نا غواگیه پا پاکستان کی دا لشکر طیبہ چه وسی نم جماعت دعوی هم دی دغه ډلی مشر حافظ سعید چې د تیرو څو میاشتو راهیسې د نظربندۍ لاندې وو د هغې نظربندۍ نن ختمه شوې ده. په دغه باندې د نړیوال غبرګون مخې ته راتله او بیا د دغه ترخګر یا وسلواله ډلې په پا پاکستان کې شتون او د حکومت لخوا هغوی ته دغه ازادي ورکول دا څه معنی لري په دې باندې زموږ همکار رحمان بنری صاحب دې وختې موږ سره نیخ په نیغه ملګری دی تفصیل لغی نخلو بنری صاحب ستړي مشي
ډیر مهرباني اشفاق مومن صاحب
رحمان بنری صاحب کتا صورت د دغه نړیوال خبرګون په حق لباندې وای چې د حافظ سعید د نظر بندي په ختمې دوه باندې کم مخې تر غلې دي.
د امریکای بندنو چارو وزارت چې په دې کې خبرګون ورکړی دی پای کې هغه په دې باندې سخت فکرمندي ښکاره کړې ده. د امریکای خارجه وزارت په خپل بیان کې ویلي چې د ایل ای ټی یا لشکر طیبه چې کوم مشر دی حافظ سعید د هغه د کور کې دننه د قلابندۍ نه خوشی کېدل چې د فکرمندۍ خبر ده. هغه په خپل دغه بیان کې ویلي چې حافظ سعید په نړیوال کچه ګرځول شوی ترهګر دی او هغه د بیګناه انسانانو په وجنه کې کړ دی. په دغه بیګناه انسانانو کې شپږ امریکایان هم شامل دي. په دغه بیان کې د امریکای خارجه وزارت د پاکستان څخه غوښتنه کړې ده چې حافظ سعید دی دغه جرمونو په تور کې پابند او انصاف ته مخامخ وساتي. د علاوه هندوستان چې د پاکستان بل ګاونډي هیواد دی هغه هم د حافظ سعید په خوشی کېدو باندې د سخت فکرمندۍ اظهار کړی دی او د پاکستان باندې تور لګولې دی. په خپل بیان کې د هندوستان د بندرو چارو وزارت ویلي دي چې پاکستان د خپل ترهګرې خلاف چې کوم تګلار دغه نه بدل کړي او دا هم ویلي دي چې هغه نان سټیټ اکټرز یعنی غیر ریاستی عناصر چې دي هغه وسم ساتي او دغه غیر ریاستی عناصر چې دي هغه په گاونډي هیوادونو کې په حملو کې کړ دي. زه خپل لیدونکو ته یاد کوم چې نن د نومبر سل رښتم تاریخ ته او دور زروستو 26 نومبر یا 11/26 چې دي د هندستان نن 11 یادېږي. په دې په کال 2009 کې 2008 کې په ممبئی کې تر هغه بدون شیو په دې کې یو سل شپېتو نه زیات کسان وژل شیو. د دغه حملو تور په حافظ سعید ګن کله تویه باندې لګول شو. پاکستان او حافظ سعید دغه تور څخه انکار کوي خو امریکا ملګری ملتونه او هندستان فکر کوي یا ګمان کوي چې حافظ سعید په دغه حمله کې کړ دی. هندستان ویلي چې پاکستان باید د خپل دوه مخیزي ختم کړي او د خپل ګاونډیانو سره یو مخیزه چلن شروع کړي.
بل رحمان بنری صاحب د امریکا لخوا په 13 هفته کې یا 16 ورځې وړاندې د حافظ سعید ډله د حقانی شبکې څخه د بیړولو وینا د دفاع وزارت پینټاګان لخوا کانګرس ته شوې وه، یعنی غوښتنه شوې وه. بیا هغه د سیمې څېړنکارو دا خبره یا دا نظر هم مخې ته راته چې ګنې دي، یعنی ګنې امریکا په افغانستان باندې ډیر زیات خپل پام را ګرځولې دی. هلته کې چې د امریکا کمې پالیسۍ دي د هغې زیات نور د موثره جوړولو دپاره یې دغه فیصله کړې. د لشکرې طیبه او د حقانی ترمنځ دغه بیلتون د امریکا لخوا دغه بیا کم معنی لري؟
اشفاق احمد صاحب، دا د دې دا وخت چې دی دا ډیر مهم دی، ځکه چې یو هفته مخکې کانګرس دا پریکړه وکړه چې حقانی شبکه او لشکری طیبه د یو بل څخه بیل کړل، او یوازې حقانی شبکه چې د هغه د پاکستان څخه غوښتنه کېده چې دوی خلاف دی په پاکستان کې عملیات وکړی شي، او پاکستان کې هم داسې امپریشن یا تاثر ورکول کېده چې ګنې د حقانی شبکې خلاف پاکستان کې اوس عملیات چې دي هغه تیز شوي دي. خود دې مطلب هر گز دانه دی ګنې چې امریکې یا ملګرو ملتونو لشکری طیبه د تشدګردۍ د نوملړ نه یا لیست څخه وکړی دا زبا خپل لیدونکو ته ویم چې په کال 2003 کې د مې په میاشت کې امریکې د یو حکمنامې لاندې چې نمبر یې وو 14,230 دغې لاندې لشکری طیبه د تشدګرد تنظیم ګرځولې وو. بیا د حقیقت وروسته حافظ سعید چې دی په ځانګړې کچه باندې ملګرو ملتونو د یو این ایس سی آر 2018 لاندې دهشتګرد وګرځوو، او په ده باندې په ممبئی کې چې کومې حملې شوې داغې تورو. د دې وروسته په کال 2012 کې امریکې خزانه وزارت چې دی په حافظ سعید باندې د $10 میلیون انعام مقرر کو. نو د $10 میلیون انعام په خپل ځای باندې اوس هم دی. د ملګرو ملتونو چې کوم یو این ایس سی آر 1267 دی هغه په خپل ځای اوس هم لاګو دی یا قائم دی، او د امریکې چې کوم ایگزیکټیو آرډر دی 13-224 هغه په خپل ځای اوس هم قائم دی. دې مطلب دی چې درې وړو حکمنامو لاندې حافظ سعید او دغه ګوند چې دی هغه دهشتګرد تنظیمونه ګڼل کیږي.
بل رحمان بنوری صاحب، د پاکستان خلاف چې کوم مخکې نه فشار یو موجود دی، دا چې ګینې دی خپل خاور باندې وسلوال ډلو ته پناه ورکړي دا، یا دی په خپل خاور باندې دغه وسلوال ډلې ساتي، د دې فیصلې سره دغه خبره نور هم مضبوطیږي، نو د فشار نور سیوا کېدو هم کوم امکانات شته؟
پاکستان باندې د هندوستان لخوا دغه فشار تل نه پاتې شوی دی، او امریکا په خپل چې کوم وس ورستنې پنګې ورکولې پاکستان ته، نو پای کې دغه شرط چې د حافظ سعید د لری کړی د خدا حقانی شبکې شرط په خپل ځای موجود دی. دغه شند په نورو هیوادو نړۍ کې هم د پاکستان څخه بزاده خود چاینا چین چې د پاکستان نږدې ملګری گاونډي هیواد دی هغه هم چې په کم رسته غونډه شوی وه په دې کم کې د دنیا یو شمېر هیوادونو طاقتور شامل وو، باکې اعلان نامه کې په لومړي ځل د پاکستان ډیمانډ یا غوښتنه شوی وه چې د دهشتګردو تمامو په شمول لشکر طیبه په ضد قوي ګامونه واخلي. خو پاکستان کې اشفاق احمد صاحب په ظاهر داسې لیدل کېږي نه، لکه مثال په توګه د کال 2013 چې کوم 13 میاشت اکتوبر کې ضمني انتخابونه په لاهور کې کېدل، په کم کې چې د لړکړې شوي وزیر اعظم نواز شریف ښځه کلثوم نواز ولاړه وه، په دې کې د لشکر طیبه سیاسي ګوند جوړ شوی دی کوم چې ملي مسلم لیگ نومیږي، د هغه یو کاندید هم ولاړو. د دې کاندید سره ملګرتیا د لبیک یا رسول الله نومي ګوند کوله. لبیک یا رسول الله ګوند هغه ګوند دی کوم چې دا وخت په اسلام آباد کې په پرلت باندې د حکومت خلاف ناست دی. د دواړو په شریکت د 2000 خو شاوټو ناغستو. بیا هم د دغه میاشتې پاتېشتم تاریخ باندې د پاکستان د خیبر پختونخوا په پیښور ښار کې په حلقه نمبر 3 باندې چې کوم زمینی انتخابونه کېدل، پای کې هم د ملي مسلم لیگ او لبیک یا رسول الله شریک کاندید ولاړو. سونو تحریک ملګرتیا کوله، په دې کې هم هغه تقریبا 9000 خوښه وټنه په خبر څخه اغستې وو. د علاوه د حافظ سعید لشکری طیبه ګوند چې دی په پاکستان کې خپل مرکزونه لري، دی په پاکستان کې چندیرا غونډوي د جماعتونو څخه، د دې ایمبولنس سرویس ته پاغه باندې دی لیکلي چې په پاکستان کې د خیر خیګړی کارونه کوي. پاغه د حافظ حق سعید هغه تصویرونه یا عکسونه چاپ شوی دی په کم کې چې هغه په یو اس باندې ناس دی دل کیږي، غاړې ته تور پرته وي او په سر باندې پکول وي. حافظ سعید په خپل پرون نابل ورس چې کلا عدالت دا فیصله وکړه، نو هغه په خپل گاډي کې روان وو او په یو موبایل باندې یو ویډیو ریکارډ کلا پیغام پای کې هغه داسي وویل چې زه دند دې ګټه فورس باندې دا اعلان کوم چې زما مرام چې دی هغه د کشمیر ازادي ده، او زه به د هندوستان خلاف جنگیږم. هغه د دین مخ کې په لاهور کې یو جلسه کې دا مینار پاکستان نومي علاقه ده پای کې یو اعلان کړو چې دی به د هندوستان د خاتمه پورې په قلار نه کینی. په دغه جلسه کې وسره د پاکستان وسنی کم ریټایر شوی جنرالان دی پای کې یو شمیر شاملو. مثال په توګه پای کې د پاکستان د پخوانی جنرال او ډیکټیټر زوی اعزاز الحق وو. پای کې د پاکستان یو وتلی سیاستدان چې مسلم لیگ یو خپل ګوند جوړ کړی دی، د هغه نوم شیخ رشید احمد دی. هغه د عمران خان اتحادی د غور سره پکې شامل وو. دغه شان پای کې دغه سره پخوانی جنرالان پای کې جنرال حمید ګل او داسې نور شامل وو. دی یو غټ اتحاد دی او دی دا مفکوره ده چې دی به په پاکستان کې یو داسې طاقتور اتحاد جوړوي کوم چې هندوستان تواکی دا په خپل جلسو کې اکثره وای. دغه شان د دې دا هم وای چې هندوستان چې د په کشمیر کې د مسلمانانو په وجنه کې ککړ دی، ځکه د خلاف جهاد کوي. د په پېښور کې، د په سیالکوټ کې، د په لاهور کې، ګوجرانواله کې، حیدرآباد کې، کوټه کې، د په کشمیر کې مرکزونه لري او په هغه مرکزونو کې حافظ سید او د هغه دفتر چې دی اخلاص دي. په ظاهره تر اوسه پورې یو دفتر دغه کم تړل شوی نه دی یا دغه کم کارکونکي نیول شوی نه دی. او پاکستان کې دغه سره په ټلویزیون چینل باندې مرکې کیږي، هغه جکل نظر بند په دې محال هم دغه سره مرکه کیده او هغه خوش هم کړ شو د پاکستان عدالتونو وی چې د خلاف د پنجاب حکومت چې کوم تورونه لګولي و هغه ثابت نه کړ شو. لہذا په دې حساب سره هغه بې ګناه ده. نو په ظاهر لیدل کیږي نه چې د پاکستان باندې دغه فشار چې کوم دی هغه نړیوال فشار هغه په پاکستان کې عمل کیږي.
ډیر مننه رحمان بندوری صاحب تاسو
هر کله
مننه.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې با ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه، ته یې کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سر راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نے تاسو څنګه یو ساته خبری خبرونه ته غوږی په ریډیو باندې او په ټی وی باندې دغه خبرونه کتلی شئ. کو په کور کې د ډش سہولت لري. اوس هم د خیبر پختونخوا سر خار پیښور کې د پولیسو یو اعلی پولیس افسر چې دی هغه په ځانمرګي برید کې وژل شوی او شپږ نور پولیس ورسره ژوبل شوی دی. په پیښور کې په پولیس افسر ځانمرګي برید په داسې حال کې شوی چې د تیرې شروع پرواز د خیبر پختونخوا په ډیره اسماعیل خان سیمه کې د پوزیو میجر وسلوالو تونلارو سره په نخته کې وجل شوی. د باړې لخر اسلام تونروډلې ویان سلاودین ایوبی میډیا ته ویلي چې د پولیسو په مشر ځانمرګي حمله دوی کړې ده. نور تفصیل لري حمید الله په دې تفصیلي رپورت کې.
دا پیښه د جمعې په ورځ سهار په کم نهن بجې د حیات آباد د زرغونی جماعت سره نږدې رامیاسته شوه. د پیښور د پولیسو مشر طاهر خان په موقع خبریالانو ته وویل چې مرستیال اے آی جی پولیس هیډکوارټر اشرف نور د خپل کوره د دفتر د پاره اوتو نو په انتظار یو ولاړ کس خپل موټر سایکل دغه د ګاډي سره ټکر کړو. هغه وویل دا واقعیا یو ځانوجن کې واقعیا ده او پکې اشرف نور اوجل شو او شپږ نور پولیس والا جوبل شوي دي.
موٹر سائیکل کے اوپر سوار تھا، باڈی پارٹس وغیرہ جو ہیں وہ برآمد ہیں، بم ڈسپوزل یونٹ راستے پہ موجود ہے اسپاٹ کے اوپر، اور اس میں جو اشرف نور صاحب ایڈیشنل آئی جی صاحب ہیڈ کوارٹر ہیں وہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے ہیں. اس کے علاوہ چھ اور پولیس اہلکار جو ہیں وہ زخمی ہیں، ان کو طبی امداد حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں دی جا رہی ہے.
د پولیس آئی جی پی دفتر نا جاری شوی او بیان کې ویلی شوی چې تر هغه پر وړاندې به پولیس فورس کلک پلاړي. د ابتدائی راپور تر مها حمله کوونکې د اتلسو یا شلو کالو د عمر یو الګو او په خپل چودیدون کې جیکټ کې شل کلو بارودی مواد راوړیو. په تیرو سو میاشتو کې په پولیس شو بریدونو کې دا تر ټولو لوی برید دی. سی سی پی او طاهر خان وایي د تر هغه په پیښو کې اویا فیصد کمیرا غلې، خو پیښور قبایلی سیمې ته نږدې دی او دا سیمه ییز حیثیت دلته د امنیت مسلې راولاړي.
آپ کو پتہ ہی ہے اس سال میں بھی اگر ہم دیکھ لیں تو شکر الحمدللہ پشاور شہر میں 70% سے بھی زیادہ کمی دہشت گردی کے واقعات میں آئی ہے. دس سٹی ہیز اے ہسٹری، اٹ از سٹنگ ایٹ اے جنکچر وچ از ایک تھریشولڈ ہے اس طرح کے وقوعات کا، پچھلے 25-30 سال سے رہا ہے۔
دا به پیښور کې وړم باندې داسې پیښه ده چې پکې د پولیسو د اے آئی جی د کچې یو لړپوړی افسر پناه شوی دی۔ د خپل همکار ارشد مومن سره حمید الله، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو ٹیلیویژن، پیښور۔
ګرانو قدرمنوردونکو، دغه د حمید الله راپور تاسو واورید، او د خیبر پختونخوا په پیښور ښار کې دغه پیښه په داسې حال کې رامنځته شوې ده چې څو ورځې وړاندې په ډېر اسمل خان سیمه کې د خیبر پختونخوا هلته کې هم یو فوزي مشر د وسلوالو سره په ډزو کې وژل شوی وو په پختونخوا خاوره، او کې دغه د وسلوالو لخوا دا قسمه فعالیتونه څه معنی لري، آیا په خلکو کې اوس بیا یو قسم له یره خوره شوې ده چې یو قسم له خلکو په کاروبار او په ژوند باندې دغه ډېر ژور اثر وي؟ زمونږ د ډی وړډیو خبریال لیاز حسین په مردان کې د خلکو سره خبرې تری کړې دي، دغه تاسو وړاندې کوو۔
دا نن چې کوم پیښه رامخې ته راغلی، دا پولیس یو غټ مشر افسر پکې مړ شو، پرون د آرمی یو غټ افسر مړو، امکور بلوچستان کې هم داسې واقعات کېږي۔ بدقسمتي دا یو طرف ته داسې ښکاري چې لکه ترهګر بیا خپل سر راوچتوي، او د ملکي یو بدامنۍ پلاولو دپاره هغوی بیا خپل یو مهم شروع کړی۔ خو زمونږ که وګورې نظم کوم مشران دي، سیاسي جماعتونه دي، هغوی نن سبا توجه بل خوا ده، هغوی د خپل ځان او د خپل دغه جنګ کې لګیا دي، یو دغه ماحول جوړ کړی دی، او چې کوم دوی به مخکې د تیر وختونو کې د فوج او د سکیورټي فورس سره د پولیسو سره دوی د حوصله افزایۍ لپاره ولاړو، او یو د قوم حوصله افزایۍ به هم کوله په داسې موقع باندې په نظر نه راځي۔ نو په کار دار چې دوی دې طرف ته توجه وکړي چې دا کم دوباره دا کم حمله او دا کم ماحول جوړیږي، چې دې مخنیوي وشي، لږ ماحول یو پر امن ماحول جوړ شوی، خدای مکی چې بیا موږ هغه طرف ته لاړ نه شو، دا ولس بیا هغه د یری او د هغه د جون سره مخ نه شي۔
نن چې په پیښور کې دا کوم واقعا شو، په کوم کې یو اے آی جی سره خپل سیکورټی ګارډ هغه پناه کړی شو، هغه جون د لاس ورکو، په هغه خو موږ ډیر زیات افسوس کوو، لکه ډیر زیات خفګان به کوو، خو هغه سره ان ډایرکټ بیا موږ ته دا یو احساس کیږي چې دغه مخ کې بلوچستان کې موږ ته ډیر زیات دی آی جی کا ساجی دومند او دغه سي ګدر نور دی آی جی دا پناه کیږي۔ نو دا موږ عام وګړي کدې وخت موږ دا مخصوصو چې لکه دا غوي سکیورټی نشته، غوي د خپل ځان سکیورټی نشته کوله، لکه نشي ساتل، نو موږ ځان بالکل ډیر زیات ان سکیور مخصوصو، ځکه چې اخو یو های ډیر لوی افسران دي، ډیر مده پس سړی ډی جی ته رسی، بلکې زم چې دا د عمر پاغه 50 کال نه پس سړی ال ترسی، دا چې 50 کال، نو چې غوي سکیورټی نشته، نو موږ عام وګړي چې موږ خو هر وخت لکه خپل ځان ان سکیور مخصوصو،
ځکه چې نه سي ار ترپا دا جنګلو په اسلام آباد کې مثال سره نو حالات خراب ورو سره د مایوسیا او خلکو څخه کمین وړي، اعتماد ختمي دي په حکومت په ځای باندې، او افسر محفوظ دی، نو عام وګړي او عام باندې دي، نو اعتماد پاتې کیږي، نو ډېر یو ډېر داسې یو بدمزګي کوم ته یو ډېر دا او ته صورت حال جوړ دی، هر څه په ځای کې یو پریشانی ده، یو خفقان کوم ته کوي،
کوم افیشل دي چې کوم مشران دي هغه هم دغه خبرې کوي چې دوی خلاف کوم نه کاروایی وکوا، خو زه خو ګرم د خپل سوچ مطابق د خبره کوم چې که تاسو وګورئ چې دوی خاموشي هغوی نوې سټرېجي دي، یا د خپل حکمت عملي بدلول غواړي، نو دوی ولې د دې رنګ ورکړي چې موږ امن راوستو؟ امن خو به علي راځي چې دغه قسم خلک لاړې قیمتي خلک په هغوی دومره خرڅې شوي، هغوی دومره لوی سیک ته رسېدو دپاره ډېرې سترې کړي، هغوی ټارګېټ کېږي دومره اسانې طریقې سره، زما غونته یو عام انسان به د خپل ځان څه حفاظت وکړي چې کوم حفاظت کوونکي هغوی چې کوم دی نو هغوی ټارګېټ کېږي، هغوی محفوظ نه وي، هم دې ته خبره کوي د کیمرې مخې ته شي، دغه ووایي چې بس مونږ چې کوم دنو دا به کور کوو، مونږ به نوې سوچ سره د دې خلاف داسې وکړو، هېڅ هم نه کېږي، هسې خبره ده چې یاره دې مونږ 70% چې کوم دنو د دې د وینا مطابق مونږ من روسې امن نه راغلی۔
ریاض حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، مردان۔
واشنگتن ڈی سی د سټوډیو زمغا یو ساته خبری خبرونه او ری موسی ملګری وسې یو سوم د پاکستان په سنټ کې د عربونو ډالرو د پاکستان چین لوی اقتصادي منصوبې پر سر فکرمندی سرګندې شوې دي، او سېنټرانو ویلي چې پاکستان ته د چین سره د آزاد تجارت تړون کې خپل پوره برخه نه ورکول کیږي۔ دوی په ترقی کې تر ټولو وروسته صوبه بلوچستان په دغه منصوبه کې د ګټو په حق له پښتنې هم را برسېره کړي، نور تفصیل لري پیر والا چا په دې رپورټ کې۔
د پاکستان او چین حکومتونه داوی کوي چې د دوانو هیوادونو ترمنځ جوړیدون کې اقتصادي پروژې ګټې به پاکستان کې ټول قومیتونو ته یو شانتي رسی. خو د سمندري جازونو مرکزی وزیر نن د سینټ پر وړاندې منلی چې د گوادر د سمندري اډې د ګټې 90% برخه به چین اخلي او دې کې به صرف 9% پاکستان ته ملاویږي. د جمعې پر ورځ د سینټ په غونډه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو سره تړاو لرونکو غړو دریس خپل کړی چې د اقتصادي پروژو د لاندې د ټولو منصوبو ګټې یوازې چین ته رسی. د ایم کیو ایم سینیټر میاتیک لخوا وړاندې کړی شوی او تحریک کې ویلي شوي چې د اقتصادي پروژې سره تړلې فری ټریډ اګریمنټ یا آزادانه تجارت لوزنامې د لاندې چین پاکستان ته اړوسري آیتونه نه ورکوي. نوموړي دا هم په ګوته کړی چې د چین د دغې تګلارې له کبله پاکستان کې مقامي صنعت د پرمختګ په هکله اندېښنې لرلی شي. په دې موقع د ناکراره ایالت بلوچستان د سینیټرانو لخوا هم سخت غبرګون په لیدو کې راغلی او د مسلم لیگ سره تړاو لرونکي زنانه سینیټر کلسوم پروین د حکومت نه پوښتلی چې او د خی اوسه پورې بلوچستان خلکو ته دغې پروژې نه څه ګټې ترلاسه شوي دي. او د ملت پاله پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر اعظم موساخیل ویلي چې په داسې حالاتو کې د سی پیک ناکامي یقیني ده. او د ګوند بل یو سینیټر عثمان کاکړ هم د سی پیک کامیابی افغانستان کې د امنیت سره تړي او زیاتوي چې حکومت په خپله مني چې د گوادر سمندري اډې د ګټې 90% به چین اخلي. او عثمان کاکړ دا الزام هم تکراروي چې دغه پروژه کې د وړو صوبو حقونه خوړلې شي
چې ترڅو پورې افغانستان کې امن نه راغلی مداخلت نه بند شوی امن نه راغلی چې پک نس کامیاب کړي. نو دویمه خبره دا ده دلته پښتون او بلوچ دوه ملتونه دي قومونه دي. نو په دې کې بیا دا دی چې دوی مکمله دا نظر انداز کړی نو موټر وی کیم ریلوی کیم انرژي پروجیکټ کیم صنعتي او اکنامیک زون کیم گیس پایپ لائن کیم ووکیشنل سنټران کیم دا حتی شینی زبور زکی په دې کې نه هم نظر انداز کړی دی ودخ کړی دی. نو دا څه فکر بیا څنګه کامیاب کیږي سی او نن خو تر دې حد پورې لام خبره وسوه چې دغه مثال د گوادر چې دی 9% چې دی دا د پاکستان دی 90% د گوادر کوټ آمدن چې دا د چین دی. دا خپل منیسټر وویل شپینګ منیسټر وویل حاصل بزنجو صاحب وویل
د اقتصادي پروژې په اړه بحث کې حکومت مخالف پیپلز ګوند سینیټر فرحت الله بابر د پاکستان د کاروباري رولې د تحفظاتو معاملې هم راپورته کړي او د غوښتنه کړې چې حکومت ته د چین سره تجارتي لوزنامو کې د پاکستان کاروباري ټولنه هم په اعتماد کې اغیستل پکار دي. فرحت الله بابر د اقتصادي پروژې د حفاظت لپاره خپل کړی شوی نظام کې د شفافیت او په دې اړه پارلمان سره معلومات شریکولو غوښتنې هم کړې دي. د پاکستان او چین ترمنځ د 50 ارب ډالرو نه زیات په لګښت جوړیدونکې اقتصادي پروژه د مخکې نه د تنازعاتو ښکار ده او وړي صوبې په مرکز او پنجاب کې واکمن ګوند باندې دغه پروژې ټولې ګټې د خپل سیاسي طاقت مرکز پنجاب ته ورکولو تورونه لګوي. خو واکمن مسلم لیگ نواز ګوند دا الزام ردوي او دعوه کوي چې حکومت د پروژې د لاندې د وړو صوبو نه تیریدونکې غربي لارې جوړښت ته ړومبیتوب ورکوي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
د پاکستان او د چین ترمنځ دغه لوی اقتصادي منصوبې د خیبر پختونخوا لپاره مشر ویلی دی چې د خیبر پختونخوا په دغه پروژو کې درې پروژې هم شامل دي. دا په داسې حال چې د خیبر پختونخوا سره تعلق لرونکي یو شمیر سیاسي مشران او دغلته کې سیاسي تحریکونو مشران دا وایي چې د خیبر پختونخوا منصوبې د دغه لوی منصوبې څخه وستل شوې دي. نور تفصیل په دلیور رادیو خبریال سعد قاسم شاه په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د چین او پاکستان ترمنځ د معاشي لارې منصوبې کې د صوبه خیبر پختونخوا درې غټي منصوبې هم شامل کړې شوې او پرستو کې د چین او پاکستان چارواکو ترمنځ کېدونکې د باهمي همکاري یو غونډه کې د خیبر پختونخوا درې منصوبې منظوري کړې شوې او دا د اوږدې مودې پلاننګ کې شامل کړې شوې. د خیبر پختونخوا حکومت یو متعلقه افسر محمد بابر دیور ریډیو ته د دې صدا تفصیل راکړلو.
دری مین پروجیکٹس دی کنا آغا مونگا لگا دے کے انڈر سی پیک پروونشل گورنمنٹ پروپوز کر دی اور آغا پرنسپل نیچے رہ کنا آغے دا پارا کمیٹی آلریڈی لاسٹ ایئر 6 جے سی سی کے جدا ونڈا کل شو ہوا په چاینا کې نو هغه د پرنسپل اپروول ورکړو چې ټینګ ته دا موږ په سی پیک کې واچو اینڈ دې هاف اګریډ چې دا په سی پیک کې هغه کې درې مسوبې شامل دي یو د پېښور سرکولر رین چې کوم د پېښور نه 400 ټو مردان پېښور ټو نوشهرا مردان یو دا منصوبه ده جی یو بل منصوبه وا چې رشکې اکنامک زون دا په ټول ملک کې 9 سپیشل اکنامک زونز ائیډنټیفای شوی دي پرایورټایز سپیشل اکنامک زون دا یې زمونږ صوبې نه چې کوم ورکړی ده دیټ از رشکې اکنامک زون دې نه علاوه چې کوم زمونږ بل پروژه گلګت شندور چترال چکدرا لنک سی پیک لنک روډ ائیته الټرنیټ روټ هم وای دا هم پرنسپلی اپرو شو نو دې درې پروژکټس باندې دا خو چې آلریډی دا چې د صوبې لکه last year the provincial government by efforts money that shami shu for cpac because these are new projects no aga was khara khal laga implementation stage tarawan shu
daga charwa ki wai chi de mansubo bande dir makhkina do ibtidai kaghazi karwai kadi wa aw us de dre mansubo manzuri sara ba de bande us ba qaida amali kar shuru shi aw daga ba qaida amali kar ba dawi chi pa do miashti ki danana ba de mansubo pc1 juri gi kum ba khai chi de mansubo la para پاکستان ته سمره فنډز یا قرضه پکار ده دغه چارواکي وای چې دی منسوبو له به چین قرض ورکوي خو بیا هم دوی به د دې تعین کوي چې سمره قرض پکار دی او په کوم شرطونو پکار دی او سمره موده کې به دغه قرض واپس کړل کیږي په ملک کې نه د خصوصي معاشي سرمایه‌کاری لپاره زینو کې یو د صوبه خیبر پښتونخوا په رشکای کې سپیشل اکنامیک زون هم منزور کړی شوی
1000 ایکر په فرست فیس کې دا فرست فیس کې او بیا په سیکنډ فیس کې په 1600 ایکر مزید نو په فرست فیس کې به 1000 ایکر مکا دې باندې به پلاټس جوړیږي پلاټس به ویریس سایزز دي کنه لکه ځینې به 4 ایکر دي ځینې به 8 ایکر دي ډیپینډینګ اون دی نیچر اف انډستری نو فرست فیس کې 1000 ایکر زمکا په رشکې اکنامیک زون کې به ډیولپ کیږي
خو دغه چارواکي هیله منو چې د رشکې سپیشل اکنامیک زون سره به ملک کې سرمایه کاری کیږي په دغه سپیشل اکنامیک زونز کې به نه یوازې په ټیکس کې نرمی وي نور ډېرې اسانتیاوې به هم وي
لکه دا خو سپیشلایز اکنامیک زون دی نو په دې کې چې دی په دې د انویسټمنټ ډېره ښایسته اپورچونیټیز دي ځکه چې دی سپیشل انسینټیو پیکیجز ورکړی شوي دي ګورنمنټ د طرف نه چاینیز د طرف نه نو هغه لپاره خو نیچرلی خپل لوکل کسان هم راتلی شي چاینیز هم راتلی شي خو لوکل لپاره به دا فائدہ ہے چونکہ لوکل سڑے بھائی اگے دفعہ پتہ ہے دا ٹیکس بریکس ہو جائے ہینڈلنگ بس آنی چاہیے پتہ کہ دا ٹول لگا غٹ خبر دا دا تین کی دا سپیشل دا زبردست کر شوی دے چھ ون ونڈو اپریشن بھائی اکنامک زون بچ دے ال دے سڑے لارشی ای دا پلاٹ پروسیسنگ دا اگے دفعہ دا گیس لگا ول بجلی لگا ول دا با ال دے جے دے اکنامک زون دی مواری چھ اگے زر تر زر دا دے دا او غیر بل چکری مگر نہیں یار یو دفتر دا ول دا ان سی دا راڑو دا راڑو اگا شیبہ پکی نہیں دے نہیں علاوہ اغل د چې کوم سره انویسټمنټ کی نېچرلی هغه با کا فل خپل انویسټمنټ کی هم خپه هغه دي کوم لون علی هغه کې هم وته اسانی د دې سره سره د هغه کوم مشينری چې راغواړي هغه را مټیریل چې کوم راغواړي د دې علاوه چې کوم هغه هغه باندې یو باره کارخانه ولګي د هغه ریوینیو شروع شي د هغه سیل شروع شي نو سمودین لپاره هغه باندې انکم ټیکس او کارپوریټ ټیکس هغه هم د انسینټیو شته
کله چین او پاکستان ترمنځ د سی پی ګوندې منسوبې باندې د صوبه خیبر پښتونخوا حکومت او د خلکو ګیلی وی چې دوی د دې د فائدو نه محروم پاتې کیږي خو د صوبه خیبر پښتونخوا حکومت کوششونه سره کډغه درې منسوبې هم عملی شوي نو د صوبې معاشي حالات په ډیر بدل شي سادیا قاسم شاه وایس اف امریکا دیوا پیښور
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي
دیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډی وای زد
دیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډی وای
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی قدر مناوریدونکو ډیر مننه کوم چې موږ سره ملګری یې زموږ خبرونه اوري او سم د پاکستان قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د پوزي عملیاتو لکبله افغانستان ته وریدونکو کډوالو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې واپس خپل سیمه ته ستنه کړي شي د پاکستان پوز افغانستان سره خپل پوله تړلې ده چې لوجه د اوریدو راوړېدو په لارو کډوالو ته سخت مشکلات دي نو تفصیل لري عدنان بیٹھنی په دې تفصیلی رپورٹ کې.
د پاکستان څنګهپلې قبایلې سیمې شمالي وزیرستان څخه د جنگونو او تندروي له امله افغانستان ته کډه شي وزرکاو شمیره کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته ستنې تر غواړي. د دوی په خبره دوی د کال 2014 کې د وسله والو په ضد په پراخه کچه سره پیل شوي ضربې عصب عملیاتو له امله افغانستان ته کډه شوي. حکومتي چارواکي وایي د ضربې عصب عملیاتو له امله افغانستان ته نږدې تر 15,000 نه زیاتې کورنۍ اوښتې دي. خو اخوت افغان چارواکي وایي په افغانستان کې یوازې د شمالي وزیرستان نږدې تر 15,000 نه زیاتې کورنۍ میشته دي چې نړیوالو په ملاتړ ورسره مرستې هم ترسره کیږي. په افغانستان کې میشت د شمالي وزیرستان کډوال وایي له تیرو دریو کالو راسې په افغانستان کې د کډوالۍ ژوند تیروي او نوره دغه سختي نشي زغملی. دغه کډوال ګیله کوي چې د ضربې عصب عملیاتو په وجه بې کوره شوي کډوال بیرته خپلو سیمو ته ستانه شول. خو په افغانستان کې میشت د شمالي وزیرستان دغه کډوالو لپاره حکومتي چارواکي هیڅ غم نه کوي. دغه کډوال د افغانستان حکومت څخه هم ګیله کوي چې دوی پسې مرستې تړلې دي. د کډوالو په خبره له تیرو دریو کالو راسې په افغانستان کې په زړو خیمو کې میشته دي او دغه خیمې انتهایي ضعیفې شوي دي او نور د یخنۍ څخه بچ کېدو توان نه لري. دوی د پاکستاني حکومت څخه غوښتلي چې کډوالۍ ژوند ستومانه کړي دي او بیرته خپلو سیمو ته ستنېدل غواړي. د شمالي وزیرستان د کډوالو د کمیټې یو مشر غلام وزیر ډیوه ته وایي په افغانستان کې میشته د شمالي وزیرستان کډوالو لپاره حکومتي چارواکي د دوی واپسۍ لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي.
افغانستان کې کوم دمیزه دي دي غلام خان د خوست په ایریا کې دي یا په برمل کې دي یا په سخت تکلیف کې دي پر سړک پر ولاړ دي پر باري پر شوی دغه کې هغه خلک سره هیڅ کوم تنظیم نه شته. یو د حکومت نه د اپیل کې چې کوم نه دی غلام خان لیاو غلام خان څنګه کوم خان دی ادا غلام خان په لیار کولا کو کوم دې برمل د نامه نه خان دی ادا د ونه په لیار لیار وتا کولا کو دا د میز نه دی رسته دار دي په سخت تکلیف کې دي.
د پاکستان حکومت او پوز دا وکوي چې پاکستان قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې دی وسله پزت تر سره شوی سربې عصب عملیاتو ورسره د غسیمه د وسلوالو څخه پاک کړی شوې دي او د غلطه یو شمیر پرمختیا او سره پروژې هم سرته رسیدلې دي. حکومت بیا بیا د کډوالو د ستنېدو اعلانونه هم کړي خو اوس هم دغه قبایلی سیمې یو شمیر کورنۍ د کډوالۍ څخه ژوند تیروي. افغانستان ته کډه شوی کډوال وایي چې دوی د لارې بندیزونو او د امنیت په خاطر افغانستان ته کډه شوي وو. زیاتوي اوس د خپلې مرزۍ څخه خپلو سیمو ته ستنېدل غواړي خو دوی پسې پاکستاني چارواکو لارې بندې کړي دي. هغه زیاتوي که څه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تلو راتلو لارې آزادې دي خو په افغانستان کې میشت د شمالي وزیرستان کډوالو ته په دغو لارو بیرته راتلو اجازه نه ورکړل کیږي. په دې اړوند یوه بیا غلام وزیر له حکومتي چارواکو غوښتنه کوي چې نه یوازې د کډوالو لپاره بلکې د سره چې کوم سامانونه دي هغې ته هم حکومتي چارواکي لارې ورکړي.
او بچون یې د کورونا ډېر په تکلیف کې دي نمونیه ورته لګېدلې دي او د خلې په بیلې دي او د لاس په ایزنر سره سره او کورونا نشته په ارجنټینا کې دي او د پاکستان ته اوږه چې تاسو اندرې دې پورا باندې نه اوري کېري نه خالي کوي 2000 پتا کا برتر والی یا نو برتر نن درم امیا کوتلا د غلام خان خال دغه څه په انتظار کې د بدر سره برتا اي هغه ته په انتظار کې چې میتای دې یار کولای وي دې یار کولای او تر دې یار ته کولای نه کلا.
په افغانستان کې تیرو دریو کالو راسه په زړو خیمو کې ژوند کوون کې د کډوالو د ستونزو په اړه ونی او اعلی حکومت چارواکي د نمونه شولو په غرض وویل په تیر شوي دوه مرحلو کې له افغانستان څخه نږدې 4,000 نه زیاتې کورنۍ بیرته شمالي وزیرستان ته واپس کړي دي. دغه چارواکي وویل چې دغه مسله د خارجه چارو وزارت سره تړلې ده او د دې حل به هم خارجه چارو چارواکي راوباسي او کله هم چې خارجه چارو وزارت د کډوالو د واپسۍ لپاره امر وکړي نو په فوري طور به دغه کډوال واپس کوي. خو هغه ته سیمه ییز خلک او چارواکي وایي چې د عملیاتو په وجه تښتېدلي وسله والو لپاره دغه لارې آزادې دي او په حکومتي کچه له افغانستان څخه دغه وسله وال بیرته واپس کوي او د دوی کورنۍ او دوی ته پخپله په حکومتي او پوځي کچه درون درناوی هم وړاندې کیږي. خو ولې شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره بیا یوازې دغه لارې بندې پرتې دي؟ عدنان بیٹنای وایس اف امریکا ډیو رادیو او ټی وی.
د پاکستان قبایلی سیمه خبر ایجنسی باړې تحصیل پولیټیک کالج اته کاله وړاندې د پوځي عملیاتو له کبله د خیبر پختونخوا سرخار پیښور ته منتقل کړی و. بیا د هغې نه وروسته جمرود ته ویوړی شه. اوس د باړې ځوانان وایي چې دغه کالج دی واپس خپلې سیمې ته راوړي. په دغې د ډیوه راډیو خبریال ابراهیم شینواري نور تفصیل وړاندې کوي.
په 2009 کال کې د خیبر ایجنسی په باړې تحصیل کې د هغه وخت اندرو او جنگیالو ډلو په ضد پوځي عملیات شروع کېدو سره سم دغلته واړه حکومتي او شخصي ادارې وتړلې شوې. په کومه کې چې په ډوګره کې قریبا 22 کاله وړاندې جوړ کړی شوې د پولیټیکنیک اداره هم شامله وه. د تړل کېدو په وخت په دغه اداره کې د باړې قریبا 200 پورې ځوانانو د مختلفه قسمه تکنیکی هنرونه ترلاسه کول او د دغه ځوانانو په خواهش ځایي انتظامی دغه اداره د باړې سره نږدې د پېښور په پښتخور علاقه کې یو شخصي کالج ودانۍ ته منتقل کړه. چتنه چې قریبا 2 کاله پس ځایي انتظامی یو ځل بیا دغه اداره جمرود تحصیل ته منتقل کړه، کومه چې دلته تر اوسه هم فعاله ده. البته د ډوګره کالج خپله ودانۍ په دغه مهال د ترهګرۍ همکار شوه او د دغې ودانۍ یوه برخه د بمونو سره والوزولی شوه، خو اوس چې په باړه کې امن پر ځای کړی شوی، کډوال واپس شوي او زیاتره تعلیمي ادارې هم په څه نه څه حال پرانیستی شوي، نو د تکنیکي علومو خواهشمنه د باړې ځوانانو د فاټا سیکریټ او پولیټیکل انتظامي چارواکو نه د دغې ادارې بیرته د جمرود نه باړې ته د منتقلولو کلکه غوښتنه کړې. په جمرود کې په عارضي توګه فعاله کړی شوی په دغه اداره کې دا مهال د باړې سره تعلق لرونکو زده کوونکو شمیره هم ډیره کمه ده او د باړې سره تعلق لرونکو یو ځوان صدیق اپریدی جمرود ته په ورتلو د باړې محاصلینو ته راپېښو مشکلاتو په حق له یې
بارک چکن ټکن کالج هغه د بندې دو سره سټډنټانو له مختلف مشکلات دي، خو چې د ایڈمیشن هغه مسلې ورته داسې چې کالج په خپل ځبانه نه جامو ته شپ شوی دوی خبره ده چې حل ریوالې د وجنا دوی له تګ را تګ او د غیر مشکلات یې وزي وجنا په مطلب سټډنټانو هغه ریلیف نشته چې کله دې په بارک ورته ملاوي دي. نن سبا خو هغه مهم راغلي خلک د ټیکنیکل چکن ایجوکیشن د حاصل اول غوړي او سټډنټان ډیر زیات د دې طرف متحرک شوی او کثیر تر داسې سټډنټان وایي چې باندې چکن ټکن کالج دې واپس پر ځای راکړل شي راول شي د دې وجنه موږ له تعلیم کې تباه شول کې اسانه شي.
د صدیق اپریدی په وینا د ډوګری پولیټیکل ادارې تباشوی برخه هم اوس مرمت کړی شوی او قریبا تر 15 شپوري د دغه ادارې استادان او د مختلفو هنرونو خودونکو عمله هم خواهشمنه ده چې دغه اداره دی واپس د باړې ډوګری علاقې ته هم خپل ودانې ته منتقل کړی شي. د سیمې د ځوانانو په وینا د ټیکنیکل ایجوکیشن په اړه هغه ته د سیمې نه بهر یعنی پېښور او نور خارونو کې په داخلو اخیشتو کې مشکلات دي او اکثر دوی له فقط په دغه وجه چې د هغوی تعلق د قبایلي سیمو سره دی داخلي نشي ورکولای. دوی دا هم هیڅ په دوی کې زیاتره د مالی توان لرلو وجه هم د باړې نه بهر په تعلیمي ادارو کې داخلو اهشتونه به برخې پاتې شي. بل اړخ ته د باړې په شمول د جمرود او لنډیکوتل تحصیلونو طالب علمانو تیر کال د جون میاشتې رئیسې کته کړی شوی د موبایل فون 3G او 4G انټرنیټ سرویس د بحالېدو هم غوښتنه کړې، ځکه چې د دغه محصلینو په وینا د دغه اسانتیا کته کېدو له وجې د دوی درسونه او تعلیمي لړۍ ډېرې متاثره شوي. یاد دوی چې په سیمه کې د موبایل انټرنیټ سرویس هغه وخت بغیر د سوجه خودلو اوتل شو کله چې د پاکستان او افغانستان د پولیسو ځواکونو ترمنځ د تورخم په پوله د یو مرکزی دروازې جوړولو په شخړه وسلواله نه خاطی او شوې. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، خیبر ایجنسی.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د طالبانو او د داعش وسلوالو ترمنځ تازه انختی شوې دي. دواړو خواو یو بل ته درنو مرجوبلو اړولو داوی کړی دي. په دغه باندې نور تفصیل تاسو زموږ همکار وکیل خان په خپل لاپور کې وړاندې کوي.
د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې خوګیانو ولسوالۍ کې نن د جمعې د ورځې له سحر راهسې یو ځل بیا د داعش او طالبانو ترمنځ سخته جګړه پیل شوې او داعش وسلوالو په دغه ولسوالۍ کې له طالبانو څخه ځینې مهمې سیمې هم نیولې دي. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیانی وایس اف امریکا ته ویلي چې د خوګیانو ولسوالۍ وزیرو کې د پیرا خیلو او مورګي سیمو کې د داعش ډلو ترمنځ سخته جګړه روانه ده چې داعش ډلې طالبان یو څه راشاته کړي هم دي. نوموړی وایي چې تر اوسه دواړو غاړو ته د اوړېدلې مرګ جوبلې په اړه کوم راپور ورته نه دی راغلی. یو حکومتي سرچینې وایس اف امریکا ته وویل چې داعش ډلې څلور واړه کلي له طالبانو څخه نیولي او د دغې ډلې وسلوال لا هم د پرمختګ په حال کې دي. سیمه کې د پولیسو یو کماندان وایي چې د طالبانو مهمه قرارګاه چې په کمبو سیمه کې وه هغه هم داعش ونیوله او جګړه د ولسوالۍ په لور روانه ده. د سیمې یو اوسیدونکي وایس اف امریکا ته ویلي چې اکثره کورنۍ له ړواندې له سیمې وتلي او په ډیرو منطقو کې یوازې وسلوال سړي په سیمه کې پاتې دي. تر اوسه داعش او طالبانو ډلو د تازه جګړې په اړه مطبوعاتو ته څه نه دي ویلي. خوګیانو کې د تیرو دوو میاشتو راهسې حالات ترنګلی شوی چې یوازې له وزیرو تنګی څخه په سلګونو کورنو د ننګرهار ولایت نورو قندي سیمو ته کډې کړې دي. د داعش د وسلوالو او طالبانو ترمنځ له روانې جګړې روان دي. د وزیرو د سربیرې د خوګیانو اکثره سیمو کې وسلوال طالبان پر ځای وو. دا اول ځل نه دی چې طالبانو او داعش د وسلوالو ترمنځ د ننګرهار ولایت د خوګیانو په ولسوالۍ کې دغه انښتې روانې دي. د دې نړوندې هم تیره میاشت د دواړو ډلو ترمنځ انښتې شوې وې چې پکې د دواړو خواوو لخوا درنې وسلې په لویه کچه کارولې شوې وې. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیانی د دغه جګړې په اړه ویلي چې په جګړه کې دواړو غاړو ته مرګ ژوبله اوړېدلې.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نے زمگا خبرون الحما دوام لری منگ سے عمل گری اسے یا اس ہم دا افغانستان سے خاچ کم خوراکی تجارتی مال با پاکستان تھا رات للو دا پاکستان لخوا پا دغا تجارتی مال باندھے زیات و محصولات لگول و لکھولا پر ڈیرو سامانوں بیا پا وچ میوے باندھے د دې په نرخونو باندې هم سخت اغیز پریوت دی او دغه ګران شوی دی چې نعمت الله سرحدی په خپل رپورټ کې وایي چې دکاندارانو دوی ته ویلي دي چې د دغې له کبله ګایکان هم کم شوی دي. نور تفصیل لري نعمت الله سرحدی په دې تفصیلي رپورټ کې.
ستړی مې سر ورور دکاندار نوم دې خپل نوم راته وایي.
زما نوم حمید خان دی.
دغه وس کم میوی دي تر میوی خشک میوی دي د ثابت کوان خرچيږي د کم زيد وس دغه بادام دي د کم زيد د بادام ته مشته وو
او دغه بادام چې دي د کم چې د سپین بادام دي د خوشمز لوکال د لورلای بادام دي او دا بادام چې دي د بار سره دي یعنی نشترم پر نامه مشخصو د بادام دا بادام شش کا چې دي سپورت سي دي په خاطر د دې چې په دې باندې ټیکس ولګوي ټیکس تقریبا 10% ټیکس پر ولګي دي او په کیلو باندې تقریبا د کم اس کم سل په پورتو سو سل یو نیم سل په کیلو
د افغانستان بادام دي
وہ دغوانستان خو راځي پاغل راځي دغوانستان خو راځي یا دپتان په خوامند راځي او
دغ نور شم مشته وای دغ پښته د پښته کم زید خو
راغله د درانی پښته د او زموږ خپل کم چې لوکل پښته د دغه چې دوی دونه په مقدار کې نسته او په دغه پښته باندې مطلب په ارشه باندې ټیکشن په خپل پرپر بالکل خو دی او ګور اجازه د خوند وګور او چې دی دا چې دی دا ټیم چې دی تقریبا زموږ سیزن شروع دی په سیزن کې دا شی د مشکلات زموږ مخ مخ چې اوس په دې ټیکسونه ولګېدل او دا چې دی شیان ګران شو او په دې باندې چې بازار باندې ډیر اثر واچوي یعنی یقینا په مارکیټ باندې ډیر اثر لیدلی دی او په دې خاطر باندې چې دی په دې خرید او په فروخت په دوه اثر لیدلی دی.
بالکل دغه وخت مالمی جهم دغه وخت د مالمی جهم په مارکیټ کې ګراکان نشته خریداران نشته مخکې به د پنجاب په صد سند ایالت څخه د صبح خبر پښتون خو دغه سیمه څخه په خلک لته راتلو ډیر زیات غنه غنه بل دل کېدل سیلګر به راتلو د جیم کې به دغه لازمي به د تر خوشک میوې رانی ولا نه دل
کې خبر خدای شه د چې اول خو چې دی وس چې دی ګرانی دونه زیات وسوله چې د خلکو د دې وسم نه لري او کم چې بعده مش په 400 خرڅول هغه وس 500 روپے کیلو دی او بل چې د کم خلق راضی پاغه پراتلو باندې دې رسر لې دلې دي او دا کم چې دې د مین خبره خدای شهید چې په دا چې دې ګرام سو ټیکس پر ولې دي او لحاظ موږ د حکومت سره دا خواست کو چې بای چې دا کم چې دا کښنی کښنی تجارتان دي دا کم چې کاروبار کوي بای چې په دا شی باندې دې غورو فکر وکي دا خو دا زمواري چې زموږ د خلکو
دا زمواري زموږ د درته نور شان اشکار کړه کوان وو دا ځان کې نور شان اشکار کړه
کوان خو دې ماشاالله هر شي ستا دغه شته د خو تروا پښته ده دغه نمکنه پښته ده و دا دلې موږ نمکنه کو راځي خو د ایران سره په ساده سپین کلر کې راځي بیا دلې نمکنه کیږي دا کشمش
نه
دا کشمش د افغانستان
زه هم خون ګورم خون ګور خون جایز
دا کشمش چې مخ کې ارزانو شش کال کشمشان انزر دا شان ډیر ګران دي دا نزیس زیات ګران څه مطلب و د افغانستان تقریبا په دې باندې کم آی ډی ټیکس ورته وای کم ټیکس ورته په دې نه باندې ټیکس ورولې کې دی او په دا یو کیلو باندې تقریبا سل په یو نیم سل په ارشی باندې لیدلې دي چې مخ په مثال 500 روپیه شل روپی پر اخستی او د غریب خلک په دې لګیاو تجارت کوي مطلب تجارت اوس نسته تجارت چې دغه حکومت ګر پیسې د حکومت خزانه ته روان دي عوام ته او دغه چې دې پیدا نه رسیږي دا شغه پیدا حکومت خزانه ته رسیږي نو دا چې دې عوام د اثر چې دې د په ګر په غریب خلک باندې کړی دا کاروبار د بزنس د یو تجارت سره د یو دکاندار سره د یو ټرک سره اصل کسان کار کوي او د دې کې نو مل چې دا یو شی متاثر سي د دې سره د سول کورنۍ په کاروبار باندې اثر لويږي نو خو بس دا خبره ده چې موږ دا ستاد ریډیو ده او د دې دغه سر موږ دا خبره ده لوی خلکو ته رسوو دا چې کم زمج نمائندگان دي یا ایم پی ای ایم ان ای به چې دا پارلیمنت کې ناشته او په داسې باندې به چې دا بلوچستان کم او د زمرد چمن خلګ یاد ټول دغه علاقې خلګ د پښتون سیم خلګ چې دی په دغه شی تجارت بل شي خونستنه
او بالکل دغه تجارت خو تجارت دروازه د درس پروس پر بندیږي کومه دا وګور دغه د کشمش د دکاندار مشته وویل چې دا ست دی د افغانستان سره دی ډیر خو جو کشمش دی دغه رقم د نور دغه دی بعد د بادام مغز دی پښته مغز دی در کومه دی د جوز هغه دی چل غزم دلته ست په دغه کوان کې دغه د چل غزه ډیر شه قیمتي چل غزه د دغه جوب د خاصه راځي د جوب او د جنوبي وزیرستان سره دغه سم سره راځي دلته د خرچش دم د ډیر ډیر غټ مارکیټ دی خو دغه کواندار د خبره کوي زلته د دې پر کواناري باندې غټ اثر ودل دي حکومت یو خواته زی ټیکسونه ډیر زیات سی وکړي دي بل لور ته دلته سیلګر و دغه سم ته ناراضي زغ د جیم په موسم کې بده دغه خشک میوې رانیولې خو دغه وخت د کم کاروبار دغه ډیر زیات په ټاپه ولاړ دي خو بیا هم د پټکوان کې هر څه شایسته د خریدار د پاره د شش پر خپل ځای باندې شې دي ورته ستجاو کړی دی خو خریدار نه معلومیږي په دغه ځای کې نعمت الله سره دی وایس اپ امریکا دیو ریډیو ټي وی
ډاکټر هینا قریشی د بنگلاديش سفر په نږدېو کې کړی دی د پیغلې الته کې په د خیر خېګړې په کارونو کې برخه اخستې ده د روهینګیا چې کوم خلک د برما نه بې کوره شوي دي بنگلاديش ته راغلي دي او په هغې کې بیا چې کوم خلک د ناروغیو سره مخ دي بالخصوص ماشومان نو د هغوی د درملنې دپاره دوی هلته کې خپل هلې ځلې کړې دي او د ډاکټر هینا قریشی سره زموږ همکار عمران جدون خبر اترې کړې دي او راپور په تیار کړې دي نو راځي چې دغه ته وښو.
Thank you Dr. Qureshi for your time.
Dr. Qureshi تاسو په کوم کمپ کې د رضاکار په حیث کار کوي او دغه ته حالات څنګه دي؟
I'm in Cox's Bazar and
we are Bangladesh Cox's Bazar د روهینګیا د کډوالو بالوکالی کمپ کې کار کوم. دا غیر دولتي تنظیم میټ ګلوبل د بنگلاديش ځای غیر دولتي تنظیم د هوپ فاونډیشن سره په ګډه کار کوي. موږ د دوی د صحت سانګې یا طبي مد کې خدمتونه ترسره کوو. ما د نړۍ په یو شمیر برخو کې د صحت په مد کې ډیر کار کړی دی. دلته چې د کم کډوالو یا ناروغیانو حال دی ما چری هم نه دی لیدلی. موږ سی کمی کیسې او خبرې د دوی څخه اورو هغه ډیرې غمجنې دي. فکر نه کوم چې چا به هم دغه ډول کیسې کله هم اورېدلې.
د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې تر مخه بنگلاديش ته د شپږ نواخله تر اته لکه پورې روهنګیا مسلمانانو په وروستیو کې کړي کړي. کډوال په کوم رنځ خو نه دي اخته، خصوصا د ماشومانو حال راته وایي.
ډیره مشکله ده چې د دوی د ناروغیو تشخیص وکړای سي. دا خلک د یوې لوی صدمې او ذهني ویرې سره مخ سوي دي. دا تنان وهل سوي دي، جنسي زیاتۍ ورسره سوي دي، سوځول سوي او په ګولیو وشتل سوي دي. نه یوازې هغه وخت زورول سوي چې کله دوی په میامار کې ژوند کوو، بلکې د تښتېدو پولې ته رسېدو او بیا دلته بنگلاديش ته را رسېدو پورې دا ټوله موده په دغه خلکو سختي تیرې سوي دي. او بیا دلته په کیمپ کې کوچني ځای کې په ګڼه ګوڼه کې خلک د بغیر څه سهولتونو او د ناروغیو سره ژوند کوي. دغه خلک په یو شمیر ناروغیو کې اخته دي. زه په خپله د ماشومانو ډاکټره یم، نو په ماشومانو کې د خوراک ډیر زیات کمی دی. نمونیا، د ښځو مرض، د سرمنی ناروغۍ مې هم پکې لیدلې دي. په ډیرو خلکو کې د اوبو کمی ده، د خوراک د کموالی، د صفا اوبو د نشتوالی د وجې څخه دا خلک په یو شمیر ناروغیو کې اخته دي.
د امداد
څه صورتحال دی او د ملګرو ملتونو د روهینګیا مسلمانانو کډوالو لپاره تر اوسه څه کړي دي؟
نه، زما په فکر کم ګامونه سي اخیستل سوي دي هغه کافي نه دي. په دې مت کې ډیر څه کول دي، ډیر ګامونه اخیستل پکار دي. څنګه سي د دې اړتیا ده نړۍ لا تر اوسه خپل غبرګون په دومره لویه کچه نه دی ښکاره کړی. د کم چې دا خلک مستحق دي، دغه زورول سوو خلکو ته خوندي ځایونه پکار دي، د صحت پاملرنه او خوراک ورته پکار دی. ما لیدلې دي چې دوی د خوراک سهولتونه د کډوالو ته برابروي. دوی په دې لړ کې کمپونه جوړ کړي دي چې پکې د روغتیا پاملرنې مرکزونه، د خوراک ځایونه، ماشومانو ته د پیو ورکولو مرکزونه هم پکې جوړ کړل سوي دي. د دوی د بشری مرستو څخه زه خوشاله یم، خو بیا دغه کډوال ډیر زیات زورول سوی دی او د بشری مرستو ته په لویه کچه اړتیا لري.
تاسو دی وړاندې په شام، پاکستان، افریقا او منځنۍ امریکا کې د کډوالو خدمت کړي، څه ګوري چې دغلته حالات د نورو ځایونو څخه څومره بدل دي؟
زما د یو کړکیچ بل کړکیچ سره موازنه کول نه ده خوښه، خو بیا زما په فکر مهم توپیر دا دی چې دغه کډوال یا خلک ډیر زیات زورول سوي دي. دغه خلک بې ژبه ګڼل کیږي او دا ماته د دوی په کیسو کې هم ښکار سوي دي. د دوی د صحت پاملرنه کله هم نه ده سوې. بنگلاديش ته د را رسیدو وړاندې ورته دوی ته هیڅ کله هم ویکسینې نه دي لګول سوي. دا تنان د خلکو د پاملرنې عادي نه دي. مهمه دا ده چې کله دا خلک خپلې کیسې کوي نو تاسو ته به داسې په ایرانتیا ګوري چې آیا د دوی د کیسو یا د خبرو به تاسو باور وکړئ او که نه. زه چې یوه ښځه یم.
زما نوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه یم.
زما نوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
زما نوم کامله خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد مې مېرمنو په سیاست کې اچولې دی.
زما نوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپلې خوخي د ژوند حقدار یم.
زما نوم زهرا شاه دی. زه په کراچۍ کې د زنانو، د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلې ځلې کوم.
زه د نوې زمانې تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو ټی وی دی قدر منوریدونکو. اوس هم په افریقا کې ګڼ تعداد کې خلک دا وخت هڅه کوي چې د لیبیا په لار روپا ته ورشي او په دغه کوششونو کې د بشري حقوقو ډلو لخوا اندېښنې څرګندې شوې دي چې اکثره خلک چې دی هغه غلطو لاسونو په لاس ورشي او داسې د غلامۍ سره هم مخ کیږي. نور تفصیل لري د وایس اف امریکا خبريال رپورت کې محمد عالمگیر.
په بهیره روم کې بچو کډوال د ترابلس په جیلونو کې په پنجرو کې ساتل شوی چې پسته دې کې دلی شي خپل وطن ته بیا وشړل شي. روستي دې رپورټونو چې دغه کډوال په لیبیا کې به د غلام په حیث خرڅیږي د لیبیا حکومت هم خپل دریج وړاندې کولو باندې مجبور کړی. د لیبیا داخله چارو وزیر العارف الخوجا وای
لتشکیل لجان التحقیق للوصول الى
د یادې پیښې پلټنو لپاره حکومت تفتیشي کمیټي جوړولو امر کړی. دا کمیټي به پلټنې کوي او ککړ کسان به گرفتاروي چې انصاف ته وړاندې کړي شي. په لیبیا کې د کډوالو حال خرابېدو د لاسه اوس دوی کې ډېر واپس خپل هیواد ته تګ غواړي. یو کډوال سرګای اولای چې د لیبیا نه آیوریکوست راستون شوی د کډوالو غلامۍ کې د خرڅولو خبرونو پخلی کړی. څنګه چې کډوال لیبیا ته ورسی نو اول کار د دوی د خرڅولو کیږي. تور پوستکي کو د مالی وی یا د سینګال په $200 خرڅیږي. په لیبیا کې د غلامانو په حیث د خرڅولو خبرونو نړۍ کې هم احتجاجونو ته دوام ورکړي. د فرانس صدر ایمانوئل ماخون د ملګرو ملتونو امنیتي شورا باندې غږ کړي چې د قاچاقبرو نظام د منځه یوسي. صدر ماخون وړاندې څخه په ځایي حکومتونو د کډوالو په مد کې د لیبیا امداد غږ کړی. په لیبیا کې یو هم مستقل حکومت نشته او موږ دې مد کې د ملګرو ملتونو لخوا ټاکل شوې لارې په تناظر کې کار روان کړی، خو په اوسني حالاتو کې لیبیا د کډوالو دا بوج یوازې نشي پورته کولی. د افریقن یونین کمیشن هم په غړي هیوادونو دې مد کې د امداد غږ کړی. د افریقن یونین چیرمین موسا فکی محمد وای په لیبیا کې د افریقایي کډوالو حالات ښه کولو او د دوی د مرستو لپاره زه د افریقا یونین په ټول غړي هیوادونو د مالی مرستو غږ کوم. هغه هیوادونه کوم چې وسایل لري نو په کار ده چې د هغه کسانو مرستې وکړي کوم چې د لیبیا نه وتل غواړي. ډیر افریقایان په خپل حکومتونو هم تورونه لګوي او وایي د دوی د پالیسو له امله دا ځوانان په کور پرېښودو مجبور شوي. لکسس لیګل د کانګو وګړي دي.
Depuis les années 60 des indépendances jusqu'à aujourd'hui, si les jeunes africains préfèrent
د شپېتمې لسیزې نه واخله تر اوسه په کور دننه حالاتو نه تیښتې لپاره دا ځوانان ځان په اوبو لاوي کوي او نامساعد حالاتو نه تیریږي. موږ له پکار ده چې د خپل هیوادونو په حالاتو اندېښمن شو. په پیرس کې مظاهرې وشوې خو دلته هم دغه شان مظاهرې پکار دي. د مهاجرت نړیوال تنظیم آی او ایم وای 9000 پورې کډوال خپل کورونو ته واپس ستانه شوي چې په ځای یې زرګاو نور دغه ځایونو ته راغلي.
د زیمبابوې نوی صدر ایمرسن امینګواګوا د خپل څوکۍ سوګند نن پورته کړی دی او د صدر رابرټ مګابه د 2 کاله حکومت ختمه شوې ده. زموږ همکار وګ مجلوان تاسو ته په دغه باندې نور تفصیل وړاندې کوي.
د جمعې پر ورځ د زیمبابوې نوی صدر امینګواګوا په خپل لومړنۍ وینا کې د پخوانی صدر ستاینې کولو سره لوس کړی دی چې راتلونکي کال کې جمهوری انتخابات په ضرور ترسره کیږي. هغه ویل زیمبابوې باید د خپل تاریخ په قید کې پاتې نشي. ایمرسن امینګواګوا د نوی صدر په حیث سوګند پورته کولو سره د رابرټ موګابه د امیرانه واکمنۍ 2 کاله وخت ختم کړی دی. امینګواګوا موګابه د ملک د پلار په حیث یاد کړو، خدای هم وی چې پخوانی صدر یو شمیر غلطی فیصلې هم اغستې وي. په هرارې کې د لوبو په یو لوی میدان کې نوموړي نږدې 15000 خلکو یوې جمع ته ویل چې اوس د دوی باندې د هیواد د بیا جوړونې او رغونې لوی کار پروت دی. امینګواګوا ویل نوموړي دې ته پوره ژمن دی چې هغه کروندګر چې مالی مرستې ورسره وکړي چې د موګابه په واکمنۍ کې خپل ځمکې د لاسه ورکړې وي. د موګابه په حکومت انتقاد کوونکي وایي چې د هیواد د ځمکو د اصلاحاتو یو پروګرام کې ډېر تجربه کار او زاړه کروندګر اغېزمنه شوي وو او په سویلي افریقا کې د لوږې او خوراکي توکو د کمښت مسله را جوړه کړې وه چې پخوای نه لرله. امینګواګوا صدارتي ټاکنه په ملک کې یو ډرامایي پرمختګ و. د میاشت په سر کې په نومبر 5 امینګواګوا د مرستیال جمهور رئیس د څوکۍ نه برطرفه کړی شو چې په ملک کې د موګابه ځای نیولو په هکله د موګابه د میرمن د ګریس نوم اغستل شو او دوه اونۍ وروسته دغه تجربه کار سیاستمدار د سویلي افریقایي هیواد د صدر په توګه وټاکل شو. نوموړی د ملک د پوځ سره قوي او ډېرې نږدې اړیکې لري او اوس ورته لوی چالنج د ملک اقتصاد قوي کولو په لړ کې بوي چې د موګابه د واکمنۍ په وخت کې هیڅ روان دی نه دی تللی. د زیمبابوې پخوانی صدر او د هغه میرمن د محاکمه کولو نه بخل شوي دي. د ملک پوز په قومي دارو باندې هغه وخت کنټرول په لاس کې واغست چې ښاغلي موګابه امینګواګوا د خپل عهدې څخه لر کړو او داسې ویل چې میرمن به په خپل ځای ټاکي. په نوموړي باندې د حقونو د سار ډلو لخوا په انتخابونو کې د درغلۍ تورونه لګولي چې په ملک کې بډې رشوتونو ته وده ورکولو او خپل سیاسي مخالفینو د وژلو تورونه هم پرې لګیږي. د امریکا د خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن د زیمبابوې نوی مشر باندې غږ کړی چې په ملک کې آزاد او صفا ټاکنې ترسره کړي ځکه چې د زیمبابوې ولس باید خپل سیاسي مشران په خپله خوښ کړي.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا دا وزم گئے ساتھ خبری خبرونا چتا سو مسر ملگری وئی ڈیر من نہ کہو دا خبرونا چ دا حقتا سو پری دی باندے واوری دلا پچی باندے ما وہ ہم دی دلا راتن کے پروگرام چ دے ہغا ہم زڑ پورے پروگرام دی او دا ہغی اور دل مہی روی دا غزل محفل پروگرام با رحمان بنیری تاسو باندې کوي تاسو هم په دې خبرونه کې دا وسه بر فاغست لشي. ټیکنیکل اړخ ته د دې پروګرام پر باندې کولو کې زمونږ ټیمو موسی پروډوسر او عدنان عمران جدون او موسره انجینیر زو جان او زبیر د هغوی نه هم ډیره مننه کوو. غوږو سي زمونږ خبرونه دا خبرونه چې دا هغه سرته ورسېده خو راتلونکي خبرونه اورېدل مه هېروئ. دا لا پمن
دا لا پمن.